دا مشال رادیو دو دا محل په پیښور کې د سهار لس په کابل کې نهنی بجې دی. په دې خبرونه کې زپام امیر ساحل درته او ځل بیا خراغ لاستو په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ ونیزه خبرونه هارون باچا هنري ګړی هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرونه د بلوچستان حکومت وای په یو میاشت کې بعد د صوبې یو شمیر سیمو ته د ګیس رسولو پر پروژې کار پیل کړي. د خیبر پښتونخوا تعلیمي اداره وایي له سکولونو سره نږدې د سیګریټو خرڅلاو ضد اقدامات کوي. او روسي ولسمشر د بهرنیو چارو نوې تګلاره منظوره کړې چې پکې پر امریکا نړیوال ثبات ته د تاوان رسولو تور پورې شوی. بشپړ خبرونه. د بلوچستان حکومت وایي پر یوې پروژې کار پیل کړی چې د صوبې یو شمیر برخو ته ګیس ورسوي. د ځنګلونو صوبایي وزیر عبیدالله جان بابت تیر ماښام مشال راډیو ته وویل د لورالای او موساخیل په ګډون یې یو شمیر سیمو ته د ګیس رسولو منظوري ورکړې ده. موږ د صوبایي حکومت وزیر اعلی ته ویلي ول چې زموږ ځنګلاتو ته لوی نقصان رسی. حکومت د ځنګلاتو د بچاو لپاره اوس په هر ښار کې پلانټونه لګوي او ګردو خلکو ته به د پایپونو په ذریعه ګیس رسول کیږي. د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې له کوټې، پشین او زیارت پرته په نورو ضلعو کې ګیس نشته او خلک ګیلمن دي چې دوی په خپله صوبه کې له پیدا کېدونکي ګیس بې برخې دي. بابت زیاته کړه چې بیلابیلو ضلعو ته د ګیس رسولو پر پروژې به په یوه میاشت کې دننه کار پیل شي. د خیبر پښتونخوا ابتدایي او ثانوي تعلیم څانګې مشر وایي له سکولونو سره نږدې په دوکانونو کې د سیګریټو او نورو نشه یي موادو خرڅلاو پر ضد اقدامات پیلوي. ادریس اعظم تیر ځیګر مشال راډیو ته وویل دی به هرومرو له اړوندو چارواکو سره ویني او له سکولونو سره نږدې د سیګریټو پلورلو مخنیوي هڅه به کوي. په وروستیو کې په پاکستان کې یوې ناحکومتي ادارې په خپل رپورټ کې وویل چې د پېښور او کوټې په ګډون د هیواد په نورو ښارونو کې له ښوونځیو سره نږدې سیګریټ خرڅول کیږي او د سوداګریزو خبرتیاو له لارې زده کوونکي اخیستو ته هڅول کیږي. استادانو هم د دې رپورټ د جزئیاتو پخلی کړی دی. خو په پېښور کې د دوکاندارانو ټولنې یو مشر دا تور نه مني چې ګواکې ماشومانو ته د نشه یي موادو اخیستو ترغیب ورکول کیږي. البته دا مني چې له سکولونو سره نږدې دوکانونه سیګریټ او نسوار خرڅوي. ټاکل شوی چې د اتوار پر ورځ په هند کې د آسیا زړه استنبول بهیر شپږمه غونډه پیل شي چې پکې به د افغانستان پر امنیت او ثبات بحث کیږي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایند خیرالله آزاد بیګا مشال راډیو ته ویل په دې دو ورځنۍ غونډه کې به ننګونې څېړل کیږي او د هغوی هواري لارې به لټول کیږي. په هند کې افغان سفیر شهدا محمد ابدالي د چهارشنبه پر ورځ وویل د بهرنیو چارو وزیرانو په دې غونډه کې ښایي پر سیمه ییز کچ د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې ستراتیژي منظوره شي. تمه د افغان ولسمشر او هندي وزیر اعظم هم کنفرانس ته ویناوي وکړي. تیر ورځ د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وویل د وزیر اعظم بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز هم امرتسر ته ورځي ځکه چې دا غونډه د افغانستان په اړه ده. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. نن له برتانیا څخه د هند آزادۍ او د پښتنو خپلواکۍ مبارز عبدالله صمد خان اڅکزي درې څلوېښتم تلین لمانځل کیږي. عبدالصمد خان اڅکزی په 1908 زیږدیز کال کې زیږیدلی و او له واړه عمره یې د آزادۍ مبارزه پیل کړې وه. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر او پخواني سینیټر عبدالرؤف خان په وینا اڅکزی په سیمه کې د افغانانو، پښتنو قومي آزادۍ او پر خپلو وسایلو د خپلو اختیار لپاره مبارزه پیل کړې وه چې له کبله یې د ژوند 3 کاله په زندان کې تیر کړل. د 1933 زیږدیز کال د ډسمبر د 2 پر سهار وختي د عبدالصمد خان اڅکزي پر کور د لاسي بمونو برید وشو چې پکې نوموړی ووژل شو او له هغه وخت راهیسې د خان شهید په نوم یادیږي. تر اوسه معلومه نه شوه چې نوموړی چا او ولې وژلی و. د افغانستان جمهوری ریاست وایي ولسمشر په خپله وروستۍ وینا کې د رسنیو ضد خبرې نه دي کړي. پر ټولنیزو رسنیو په یو خپره شوې ویډیو کې راغلي چې ولسمشر اشرف غنی بلخ ته په وروستي سفر کې ویلي ټلویزیونونه یوې خواته پرېږدي چې له هغوی باد ووځي او له تاسو بم ووځي. خو د ولسمشر ویاند هارون چخانسوري بیګا مشال راډیو ته وویل ولسمشر هغه اشخاص یاد کړي ول چې د حکومت نسکورېدو خبرې یې کولې.
دی
وایي له رسنیو تمه لرو چې مسلکي چلند وکړي. ښه ده چې ویناوې بشپړې واورو، ټوله جمله په نظر کې ونیسو. که له منځه څه واخلو او پیل او پای یې سم مطالعه نه کړو نو رښتیا هم خپله معنا له لاسه ورکوي. په دې مسأله کې هم دقیقا همدا کار شوی. ولسمشر په دې وینا کې د رسنیو او د هغوی کار په اړه څه نه دي ویلي.
تیر ورځ د رسنیو د ملاتړ ځینو ډلو له ولسمشر غني څخه غوښتنه وکړه چې د خپلې وینا په اړه بخښنه وغواړي. د ننګرهار په رودات ولسوالۍ کې د نوي روغتون جوړولو چارې پیل شوې. د ننګرهار عامي روغتیا مشر ډاکټر نجیب الله کاموال تیر ورځ د روغتون تر بنسټ ایښودو وروسته مشال راډیو ته ویل ټاکل شوې چې په شاوخوا یو نیم کال کې روغتون جوړ شي او پکې کار پیل شي. د زیاته کړه چې د ودانۍ پر چارو 40 میلیونه افغانۍ لګښت راځي. والی ګلاب منګل وویل دا 50 بستره روغتون به د سیمې ولس ته معیاري روغتیایي خدمات ورسوي. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د بهرنیو چارو یوې نوې تګلاره منظوره کړې چې پکې پر امریکا او ملګرو یې د نړیوال ثبات زیانمنولو او د روسیې مخې نیولو هڅو تور پورې شوی. پوتین وایي مسکو دا حق لري چې د واشنگټن غیر دوستانه اقداماتو ته سخت غبرګون وښيي. د بهرنیو چارو دا نظریه یا ډاکټرین چې تېر ورځ روسي حکومت خپور کړ پکې په دوامداره توګه د غرب پر ضد سخته ژبه کارول شوې ده. په دوسیه کې کارول شوې ژبه تر ډیره په 2013 زیږیز کال کې د پوتین د بهرنیو چارو پخوانی تګلارې او په 2015 زیږیز کال کې د ملي امنیت ستراتیژۍ انځور دی. په دې کې راغلي د امریکا او ملګرو دا تګلاره چې د روسیې مخه ونیسي ورباندې سیاسي اقتصادي معلوماتي او نور فشارونه راوړي سیمه ایز او نړیوال ثبات ته تاوان رسوي. د خبرونو پای زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز او په www.mashalradio.com اوري. د بلوچستان حکومت وایي ژر به د صوبې بیلابیلو برخو ته د ګیس رسولو کار پیل کړي.
د ځنګلات د بچاو دپاره دیور په هر ښار کې تقریبا پلانټونه لګي.
د خیبر پختونخوا تعلیم اداره وایي له سکولونو سره د سګریټو خرڅلاو ضد اقدامات کوي. په وروستیو کې په پاکستان کې د لویو بریدونو ذمواري لشکر جنگوي العالمي ډلې منلې ده. شنون کې د دې ډلې په اړه څه وایي؟
ایک سپلنٹر گروپ ہے جو کہ لشکر جھنگوی سے نکلا ہوا ہے.
نند برطانیہ واکمنی پر وقت ہند او پختنو آزادی مبارز خان شہید عبدالصمد خان اڅکزی درې سلوختم تلین منزل کیږي او په هارون باچا هنری کړه کې مود جلال آباد نومیالی هنرمند کمین گل او د هغه کورنۍ د هنر موضوع څېړلې. مشال راډیو سره اوسئ. لومړی موضوع ته ورځو. د بلوچستان حکومت وایي د صوبې یو شمیر ضلعو ته د ګیس رسولو منظوري شوې او ژر به پر دې پروژه کار پیل شي. هلته د یادې صوبې ولس وایي هغه ګیس چې د دوی په سیمو کې پیدا کیږي د پاکستان نورو برخو ته رسول شوی خو دوی ورڅخه بې برخې دي. موریوال کاکړ دا موضوع څېړلې.
د بلوچستان خلک وایي کوم ګیس چې د دوی په صوبه کې پیدا کیږي هغه د ملک په نورو برخو کې کارول کیږي خو دوی ورڅخه بې برخې دي. په پښتون میشتو سیمو کې له کوټې، پشین او زیارت پرته نور سیمې ګیس نه لري. د دې سیمو خلکو په وار وار د ګیس ترلاسه کولو غوښتنې پوره کېدو په موخه احتجاجونه هم کړي دي. د بلوچستان د ځنګلونو او ژویو وزیر او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مخکش عبیدالله جان بابت مشال راډیو ته وویل چې د دې سیمو د خلکو یاد غوښتنه به پوره سي. هغه وویل چې دوی د لورلای او مساخیل په ګډون د یو شمیر سیمو لپاره د ګیس ورکړه منظوره کړې ده.
موږ د صوبایي حکومت وزیراله موږ د طویلو سیمو د ځنګلاتو دا ډېر لوی نقصان دی او دا د دې دپاره چې د ځنګلات د بچاو دپاره دوی په هر ښار کې تقریبا پلانټونه لګوي او هغه ته هلته ګردو خلکو ته به دا د پای په ذریعه باندې وځي. پلان داسې نه دی هلته به په ښارو کې بیا پای لینونه خوړل.
عبیدالله جان بابا ته وویل چې د دې لپاره یې د پټرولیم او قدرتي سرچینو له وفاقي وزیر جام کمال خان سره لیده کاته کړی وو او هغه ته په خپل سیمه کې د ګیس د اړتیا او د خلکو د غوښتنې په اړه ویلو. عبیدالله جان بابا ته وویل چې پر دې پروژه به په یو میاشت کې دننه کار پیل شي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د لورلای استازي او د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې مخکش مولانا امیر زمان هم د دې خبرې پخلی وکړ چې وفاقي حکومت د دوی سیمې ته د ګیس ورکړه منظوره کړې ده.
وفاقي حکومت وزیر اعظم چې دی دا هم فون کړی دی او کابینت هم فون کړی دی. اکنامیک اشیر کمیټه چې کومه ده هغه هم فون کړی دی. په دې باندې انشاءالله کار شروع شي او په دې کې نور اضلاعي هم شته دی. مرکزی حکومت براہ راست خپل باندې کار کوي.
مولانا امیر زمان وویل چې په دې پروژه کې به له یوه شاره تر بل شاره پایپ نه غځول کیږي، بلکې د هر شار لپاره به هلته د ګیس زیرمه جوړیږي او بیا به د نورو شارونو غوندې په منظمه توګه کورونو ته په پایپونو کې ګیس ورکول کیږي. د یادونې وړ ده چې د بلوچستان په سیبۍ کې پیدا کېدونکی ګیس د پاکستان تر نورو برخو رسول سوی دی، خو په خپله په بلوچستان صوبه کې لوی شمیر بلوڅ او پښتون میشتې سیمې ورڅخه بې برخې دي.
د مشال رادیو خپرونې هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویشت په لنډو سپو 2113 13513 13810 او 15218 کلو هرتز اوریدلی شئ.
د خیبر پختونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم څانګې مشر وایي ژر به له سکولونو سره نږدې په دوکانونو کې د سګریټو او نورو نشئی موادو پلورلو مخنیوی وکړي. ادریس اعظم تیر مازدیګر د مشال راډیو مننه وکړه چې دې موضوع ته یې د هغه پام ور وګرځاوه. څو ورځې مخکې په پاکستان کې یوې ناحکومتي ادارې په خپل رپورټ کې ویلي ول چې په پېښور، کوټې او د هیواد په نورو لویو ښارونو کې له تعلیمي ادارو سره نږدې دوکانونه پر ماشومانو سیګریټ خرڅوي. اسرارالم مومند پر زده کوونکو د نشه یي موادو پلورلو پر موضوع تفصیلي رپورټ جوړ کړی.
د خبر پختونخوا الیمنټري او سیکنډري تعلیمي څانګې مشر ادریس اعظم وایي دوی به ډېر زر له تعلیمي ادارو سره په نږدو دوکانونو کې د سیګریټو خرڅ د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. هغو چې څو ورځې مخکې په اسلام آباد کې د صارفینو خوندیتوب شبکې خپل هغه رپورټ خپور کړ چې پکې ویل شوي په پېښور، کوټه او نورو غټو ښارونو کې له تعلیمي ادارو سره نږدې په دوکانونو کې په ماشومانو سیګریټ خرڅول کیږي او دوکانونو کې د سیګریټو اشتهارونه لګیدلی وي. داسې دوکانداران هم شته چې صارفینو ته مفت یا وړیا سیګریټ ورکوي. همدار سرګندونې د سواد په خوشحال نومې سکول کې یو ښوونکی جواد اقبال اهم کوي.
کم دا ماشومان راشي یا ځان له پین اخلي یا ځان اینک اخلي صحیح اخلي، نو دا دکانداران چې دی نو هغه دی نشو طرف ته مطلب راغبه کوي او ډېر داسې دکانونه دي چې هغه دی ماشومان له بغیر د څه پیسو نه مطلب سیګریټ ورکوي یا داسې نشي نور سامانونه ورکوي.
د پېښور دکانونو د اتحادې مشر شرافت علي مبارک که څه هم دغه تورونه رد کړل، خو نوموړی دا خبره مني چې له تعلیمي ادارو سره په نږدو دکانونو کې سیګریټ خرڅول کیږي. دا وایي د دوی تنظیم به اوس هڅه کوي چې دوکانداران پر ماشومانو د سیګریټو خرڅولو څخه منع کړي. په قبایلی سیمو کې د تعلیمي کمپاین چلوونکي میراج همایون وایي تر ټولو خطرناک خبره دا ده چې په دوکانونو کې دا نه دي لیکل شوي چې د 18 کالو نه په کم عمر ماشومانو سیګریټ خرڅول غیر قانوني کار دی. میراج همایون جاتوي له حکومت سره سره د میندو، پلرونو، دوکاندارانو او سکولونو استادانو هم ذمہواري جوړیږي چې ماشومان د سیګریټو له نشې وژغوري.
دا حکومت او پرائیویټ سیکټر او مور افلار او څوک چې دا کار کوي چې کوم خرڅوي دکانداران چې هغه خپل ذمہواري وګڼي چې دا زموږ قوم د تاریخ ته وایي که ورک ماشومان په دې طرف سره واړي.
د لاهور په میو هسپتال کې ډاکټر محب مشوانی وایي سیګریټ د غټانو پر تله ماشومانو ته ډیر تاوان رسوي.
د ټولو نه په سر کې دا ده چې کله هم موږ سیګریټ څکو دا هغې سره دا کېږي چې کاربن ډای اکسایډ، کاربن مونوکسایډ زیاتېږي په بدن کې، د هغې سره رګونه تنګېږي، د زړه دورې مرض شو، د دې نه علاوه چې کوم دی بیا زموږ د فالج مرضونه شو، د هغې نه علاوه د شوګر مرض شو، او کینسر ډیر زیات پنن سبا دور کې زیات شوی دا غي وجه هم دا ده.
د سرپینو خوندیتوب شبکې په خپل وروستي ریپورت کې ویلي دي چې د سیګریټو کاروبار کوونکي ډیر با سر دي، نو ځکه یې حکومت مخه نشي نیولی. خو د خیبر پختونخوا د سکولونو څانګې مشر ادریس اعظم دغه تورونه رد کړل. په نړیواله کچه په وار وار ویل شوي چې د سیګریټو نشې له منځه وړو یوازنۍ لار دا ده چې راتلونکی نسل له دې نشې وژغورل شي.
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
19 پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
په لس نیمو بجو
جمهوریت
په پاوکام 2 بجو
د ځوانانو غږ
په تمنټه د پاسه 2 بجو
پام کوا
په پاوکام 3 بجو
حجرا
په 3 نیمو بجو
په ورسېو کې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د هغو یو شمیر لوی بریدونو ذمہواری د لشکری جنگوي عالمی په نوم یوې وسلوالې ډلې منلې دي چې پکې سلګونه کسان ووژل او ژوبل شول. د پاکستان حکومت پر دې ډلې بندیز لګولی او دای د ناقانونه ګرځول شویو ډلو په لیست کې ورشامل کړه. پوښتنه دا ده چې لشکری جنگوي عالمی څنګه جوړه شوی، پاکستان ته څومره لوی ګواښ پېښوي او د هغه هیواد امنیتی ادارو یې د ځپلو لپاره څه ډول اقدامات کړي دي. احمد شاه اعظمي ځوابونه راکوي.
د پاکستان حکومت په دا وروستوي کې د لشکر جنگوي العالمي په نامه نوې راټوکېدلې وسلواله ډله د هغو دروش پېته ډلو په لیست کې شامل کړه چې له قانونه ګرځول شوي دي. د ډېرې په دا وروستوي کې د پاکستان په بلوچستان او سین صوبو کې یو شمېر خونړي بریدونه وکړل. دا چې دا ډله څنګه رامنځته شوه او څه هدف لري، د دفاعي چارو کارپوه ډاکټر عائشه صدیقه وایي چې لشکر جنگوي العالمي له سنی څخه د ریزې ډلې لشکر جنگوي څخه بېل شوې یوه وسلواله ډله ده چې د داعش یا اسلامی دولت وسلواله ډلې پر لار روانه ده.
پاکستانی ریاست کے مطابق یہ وہ لوگ ہیں جو کہ نہ صرف کہ ٹوٹ کے
دا پاکستانی ریاست په وینا دا هغه خلک دي چې نه یوازې لنورو وسلوالو ډلو څخه ورغلي بلکې له لشکری جنگوي ډلې څخه هم ورغلي چې په پاکستان کې ده او له پاکستانی ریاست سره همکاري هم کوي. لشکری جنگوي العالمی کې دا لشکری جنگوي هغه خلک شامل دي چې جنگي دل غواړي او ریاست بدلول غواړي، بالکل د اسلامی دولت وسلواله ډلې په شان.
اسلامی سٹیٹ جو ہے
په پاکستان خبريال او شنونکي اویس توحید هم ورته نظر لري. وايي چې کله یو نیم کال وړاندې د لشکری جنگوي ډلې د بلوچستان مشر سیف الله کرد ووژل سو، نو د مشرتابه پر سر جنجال رامنځته سو چې بیا ورسته د دې ډلې ځینو وسلوالو د لشکری جنگوي العالمی په نامه نوې ډله جوړه کړه. د نوموړي په وینا په دې ډله کې د تحریک طالبان، پاکستان، القاعده او داعش وسلوال هم ورګډ شول. نوموړي زیاتوي له لوی ډلو بېلې سوي ډلې په دې ډېرې خطرناک وي چې مرکز یا موقعیت یې نه وي معلوم.
لشکر جنگوی العالمی لومړی نه خو دا سرګندېږي چې په دې کې د بیلابیلو وسلوالو ډلو کسان شامل دي. تر څه حده د دې ډلې سرپرستی د تحریک طالبان پاکستان عمر خالد خراسانی او په افغانستان کې د داعش په نامه میشت وسلوال کوي.
لشکری جنگوی سنی سخدری زډاله د 1949 کال کې له سپاهی صحابه څخه بیل او د ریاض بصره په مشری جوړ شو. سپاهی صحابه هم سنی سخدری زډاله و چې 1915 کال کې د ایران د 1909 کال د اسلامي انقلاب پر ضد جوړ شو. حق نواز جنگوی د سپاهی صحابه باندې غړی وو او لشکری جنگوی د همغه په نامه جوړ شو. په دا وروستیو کې لشکری جنگوي العالمی ډلې بلوچستان صوبا تر ټولو زیاته وځپل چې پر شیګانو سربیره پر وکیلانو، پولیسو او زیارت کوونکو لوی بریدونه وکړل او سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړول. د بلوچستان د حکومت ویاند انور الحق کاکړ هم دا ډله د لشکری جنگوي څخه بېل سوی ډله ګڼي، خو وایي چې امنیتي ځواکونه یې په ضد عملیات کوي.
د ال جی خپل یو سپرینټر ګروپ جوړ شوی دی. هغه دلته په بلوچستان کې د لوکل خلکو کاغه بلوچستان دي که پښتانه دي په هغوی کې اړیکې شته دي، هغوی کې تعلق شته دی، د هغوی خلک شته دي، د هغې پسې زمونږ ټوټل لا انفورسمنټ ایجنسیز د دې د اپریهنشن پسې لګېدلي دي.
بل خوښنونکي اویس توحید وایي چې د وسلوال یاغیتوب د کټول لپاره د هغه مفکوره له منځه یوړل سي چې دې ته لار هواروي. خو د نوموړي په وینا تر څو د پاکستان ټولې ادارې پر یوه پاڼه نوي راغلي، د سخت دریځۍ او وسلوال یاغیتوب مخه نیول ګران کار دی. د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او دشمبه یا خالی پروگرس پر پاوکم سلور بجو لپامیر ساحل سراوری دایسی.
اوریدونکو ټاکل شوی چې د یکشنبه یا اتوار پر ورځ په هند کې د آسیا زړه استنبول بهیر شپږمه غونډه پیل شي چې تر دوه ورځو به روانه وي. په دې غونډه کې به د افغانستان امنیت او ثبات په اړه خبرې کیږي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي تمه ده چې په امرتسر کې پیلیدونکې دې غونډې ته افغان ولسمشر او هندی وزیر اعظم هم ویناګانې وکړي. هندي چارواکي وایي ښایي د ترهګرۍ پر ضد سیمه ییزه ستراتیژي هم په کنفرانس کې منظوره شي. سفیر الله ستانکزی معلومات راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ننګونو څېړنه له تروریزم سره مبارزې ګډه ستراتیژي او اقتصادي پرمختګونه هغه مسایل دي چې تمه ده دا ځل د آسیا زړه هیوادونو په کنفرانس کې پرې خبرې وشي. د آسیا زړه هیوادونو استنبول پروسې د بهرنیو چارو وزیرانو شپږم کنفرانس د هند په کوربتوب په امرتسر کې همدا یکشنبه پیلېږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند خیرالله آزاد پرون شپه په خبرو کې د یاد کنفرانس اجنډا داسې بیان کړه: هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په شپږم کنفرانس کې د ننګونو څېړنه او د یادو ننګونو د حل لارو لټول له مهمو او اصلي موضوعګانو څخه دي. په دا کنفرانس کې د سیمې امنیتي او سیاسي مسایل څېړل کیږي. تیر کال د آسیا زړه هیوادونو په پنځم کنفرانس کې چې اسلام آباد یې کوربه و، تروریزم نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولو سیمې لپاره ګواښ بلل شو او ورسره د مبارزې لپاره د یوې ګډې ستراتیژۍ په جوړولو موافقه وشوه. په هند کې افغان سفیر شهیدا محمد ابدالي هم تیره چهارشنبه د شپږم کنفرانس د آمادګۍ په غونډه کې وویل چې تمه ده په یاد کنفرانس کې له تروریزم سره د مبارزې ستراتیژۍ تصویب شي. د هند د بهرنیو چارو وزارت ویلي د آسیا زړه هیوادونو په کنفرانس کې د شاوخوا څلوېښتو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او نړیوالو سازمانونو د استازیو کوربهتوب کوي. د تروریزم سره مبارزه، سوداګري، سیمه ییز اقتصادي همکاري، له پیښو سره مبارزه، د لوړو زده کړو برخه کې همکاري هغه مهم اصول دي چې د آسیا زړه هیوادونو غړي یو په یو په تطبیق مکلف ګڼل شوی دي. خو آیا د آسیا زړه هیوادونو کنفرانس افغانستان ته څه ګټې کړي، خصوصا چې دا ځل هند د دغه کنفرانس کوربه ده؟ همدا پوښتنه د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي او حقوقي چارو کارپو نصرالله ستانکزی ځواب کړی ده.
دا ور تفاوت دا ده چې د دغه غونډې کوربهتوب د هند دولت کوي چې هغه په ستراتیژیک لحاظ له امنیتي تهدیدانو سره له پاکستان نه مواجه ده. که هندیان وکړی شي چې لازم میتودونه استفاده وکړي دا کنفرانس مؤثر نتایج ولري، او همدارنګه د افغانستان لوړپوړي چارواکي په دې کنفرانس کې ګډون کوي، زه هیله من یم چې هغوی هم له دغه موقعیت نه لویه استفاده وکړي. هم باید ټکټ باید پام ولرو چې دغسې ناستې د افغانستان څو لسیزو ستونزو په یو وار نشي کولی هم کن حل کړي.
ستانکزی وویل ممکن د آسیا زړه هیوادونو کنفرانس تر اوسه تخنیکي لاسته راوړنې کړي وي، خو په عمل کې د افغانستان د ثبات لپاره کوم جدي ګام نه دی پورته شوی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
نن د برتانیې واکمنۍ پر وخت د هند ازادۍ او د پښتنو خپلواکۍ مبارز عبدالصمد خان څخه درې څلوېښتم تلین لمانځل کیږي. نوموړی په 1909 زیږیز کال کې زیږیدلی و او د ښوونځي له اتم ټولګي څخه یې د برتانیې واکمنۍ ضد مبارزه پیل کړې وه چې له کبله یې له دیرشو زیات کلونه په زندان کې تیر کړل. د 1903 زیږیز کال د ډسمبر 2 پر سهار وختي د اڅکزي پر کور د بمونو برید وشو چې پکې دی ووژل شو. له هغې ورځې راهیسې د اڅکزي د خان شهید په نوم پیژندل کیږي. د ده ژوند او مبارزې په اړه د ایوب ترین رپورټ اورو.
خان عبدالصمد خان اڅکزی چې اوس د خان شهید په نوم زیات شهرت لري، د سکول د زمانې راهیسې د برتانوي ظلمونو په ضد مبارزه پیل کړې وه. د خان شهید د مبارزې یو نږدې ملګری، پخوانی سنیتور او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرکزي سکرتر او عبدالرؤف لالا وایي چې خان شهید د کوټې مچ او د هیواد په نورو زندانونو کې د ژوند لویه برخه په ډېر تکلیف سره تېره کړې وه.
خان شهید عبدالصمد خان اڅکزی شهید د ژوند بنیادي مقصد دا و چې په دې خطه دننه د افغان پښتون قومي ازادي، خپلواکۍ او پر خپل وسایلو باندې د واکو اختیار، د دې مقاصد لپاره خان شهید د اتم کلاس د ماشوم توپ څخه دا مبارزه د انګریزي استعمار په خلاف را شروع کړه. مجموعی طور د خان شهید ټوټل ژوند شپږشپېته کال و چې په دې عقل باندې د دې اعلی افکارو نظریاتو دپاره د خپل قام د ښه سباون دپاره د قام د سیاري دپاره آبادی دپاره در دېرش کال څخه بالایا مبارزه وکړه او په جیلونو کې دا وخت تیر کړ. زه به دا خبره وکړم چې د پښتانه نینسن منډیلا که چاته ویل کېږي خان شهید ته ویل کېږي. ما چې تر کومه د خان شهید د طالب علمی له زمانې څخه د سن نولس سوه یو کوم وی د خان شهید سره تعلق جوړ شوی د خان شهید شپه او ورځ ژوند علم پوهی د استقلال اخبار اجرا کول د دا ټول مقصد په دې خطه کې د افغان پښتون ملت د سیالي د هغه د برابري پر خپل وطن باندې پر خپل وسایلو باندې د واکو اختیار.
خان شهید لومړی زده کړې په ګلستان کې ترسره کړې وې. خان شهید د مورنۍ ژبې پښتو سره سره پر فارسي عربي او نور ژبه هم دسترس درلودې. د دې ترڅنګ په بلوچستان کې لومړی اخباري او ورځپاڼه د استقلال په نوم هم خان شهید راستلې وه. په دې اړه په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي مجید خان اڅکزي راته وویل
سو پنځوس لاور ایکوټ بیان کړي شنه کتاب دي هر سړی کتای سی وایي سی گوا چې تقسیم هند کې دی گوا خانشید چیش غوښتل غسر کوشش دا و چې گوا اوان وطن پر یو ځای خو خانشید په دې شمن پویدی چې تقسیم هند وسنو د تقسیم هند بعد باید چې کم اوان چې په پاکستان کې پراته دي دا باید په یو خود مختار صوبہ کی بیا دا اول انجمن وطن بیا اول اخبار استقلال جاری کول او لیک پخپل کول چلول پخپل بیا دای بیا په جلو کی بیا پنځه کال جیل وکاله جیل بیا ریلا بیا درې ورځې بعد جیل ګوس نو نینسل منډیلا اوس کال جیل تیر کړی دی ټول افریقن ایرو بولی مر چې سړی د وطن د ازادۍ لپاره د جمهوریت لپاره کوشش کوي او اخیری داغه مرگ په شهادت او په بمان باندې او دې سړی پام پر وکړي اوس داغه فکر چې کم ده درلودی یا دا کم فکر چې ده خپروي د دې فکر اوس په لر بر افغان کې په لکونه په کروڑو کسان دي چې دا سړی ټیک وایي.
په کال نولس سوه درو اویا کې د دسمبر د میاشتې په دویمه نیټه سهار وختي څلور بجې پر جمال الدین افغاني سړک باندې د خان شهید پر کور د لاسي بمونو برید وسو چې په نتیجه کې خان عبدالصمد خان اڅکزي د دې دنیا څخه د امیش لپاره سترګې پټ کړې. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
شام ته د بشری مرستو رسولو نړیواله ډله وایي ښایي د حلب ښار له محاصره شویو سیمو څخه د ژوبلو کسانو ایستلو لار برابره شي. د دې ډلې مشر جان ایګلند تیر مازیګر د شام لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي استفان د مستوره سره ګډې خبرې غونډې ته وویل. نهیلي زیاته شوې خو مسکو ژمنه کړې چې د حلب ناروغانو او ټپیانو د انتقال لپاره د لارو پر خلاصولو خبرې وکړي. صفی الله ستانکزی تفصیل راکوي.
د سوریې د بشر دوستانه خدمتونو ډله چې ملګري ملتونه ملاتړ کوي وایي هیله ده روسیا د حلب ښار د شاوخوا څلور سوه ټپیانو او ناروغانو د لیږد لپاره زمینه برابره کړي. د دې ډلې مشر جان ایګلند پرون د سویس په ژنیو ښار کې په یو کانفرنس کې وویل روسیې په دې اړه د خبرو کولو چمتووالی ښودلی. روسیا اعلان کړی چې په حلب کې د بشر دوستانه خدمتونو د رسولو لپاره څلور د هلیزونه یا لارې موجود دي او غواړي په دې اړه خبرې وکړي چې خلک څنګه په همدغو لارو وباسي. موږ لږ تر لږه څلور سوه ټپیان لرو چې ژر تر ژره باید وایستل شي. همدا لارې به د خوړو او طبي موادو د انتقال لپاره هم وکارول شي. له ښاغلي ایګلند سره په دې کانفرنس کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی سټیفن ډمستورا هم حضور درلود. اخوا روسي رسنیو راپور ورکړی چې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د روسیې د ملي امنیت سلاکار په ختیځ حلب کې خلکو ته د بشري مرستو د رسولو د هڅو په دوام موافقه کړې ده. روسي رسنیو د کرملین د ویان دیمیتری پیسکوف په حواله ویلي د روسیې ولسمشر د ملي امنیت له سلاکار سره پرون په دې اړه خبرې کړي. د سوریې په حلب ښار کې چې د بشار اسد د رژیم وفادار پوځیان او مخالفین پکې له یو بل سره په نښته بوخت دي دوه نیم لکه کسان په محاصره کې دي. د سوریې په کورنۍ جګړه کې چې له 2011 میلادي کال پیل شوه نه یوازې ګڼې سیمې په کنډوالو بدلې شوې بلکې د بېلابېلو ادارو د شمیرو له مخې مخه شاوخوا څلور لکه کسان پکې وژل شوی هم دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي سټیفن دمستورا ویل اړینه ده چې زیانمنو خلکو ته د بیړنۍ مرستو او د هغوی د انتقال په خاطر جګړه بند شي. ملګري ملتونه لا هم د جګړې د بندېدو غوښتنه کوي څو ملکانو ته رسیدګي وشي او د طبي مرستو په خاطر امن ځایونو ته انتقال شي. په همدې برخه کې تر ټولو مهم کار چې موږ یې د ترسره کولو غوښتنه کوو د ژمي د رارسېدو په درشل کې د سرپنا او ځایونو جوړول دي چې خلک پکې واوسیږي. تېره اونۍ د سوریې په فوا، کفریا، مدایا او زبدانی ښارونو کې د مرستو کاروانونه ورسېدل. خدای یوازې د محاصره شویو سوریایانو 8% خلک جوړوي چې مرستې ترلاسه کړي دي.
اوریدونکو، په پیښور کې د سهار 10:30 او په کابل کې 10 بجې شوې. د خبرونو لنډیز، د بلوچستان حکومت وایي پر یوې پروژې کار پیل کړی چې د صوبې او شمیر برخو ته ګیس ورسوي. دا خبره د ځنګلونو صوبایي وزیر عبیدالله جان بابت تیر ماښام مشال راډیو ته وکړه. د خیبر پختونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم څانګې مشر وایي له سکولونو سره نږدې په دوکانونو کې د سګریټو او نورو نشئی موادو خرڅلاو پر ضد اقدامات پیلوي. ادریس اعظم تیر مازیګر مشال راډیو ته وویل دی به هرومرو له اړوند چارواکو سره ویني او له سکولونو سره نږدې د سګریټو پلورلو مخنیوي هڅه به کوي. ټاکل شوی چې د اتوار پر ورځ په هند کې د آسیا زړه استنبول بهیر شپږمه غونډه پیل شي چې پکې به د افغانستان پر امنیت او ثبات بحث کیږي. نن له برتانیا څخه د هند آزادۍ او پښتنو خپلواکۍ مبارز عبدالصمد خان اڅکزي درې څلوېښتم تلین لمانځل کیږي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي ولسمشر په خپله وروستۍ وینا کې د رسنیو ضد خبرې نه دي کړي. دا خبره د ولسمشر ویان د هارون چخان سوري بیګا مشال راډیو ته وکړه. د ننګرهار په رودات ولسوالۍ کې د نوي روغتون جوړولو چارې پیل شوې دي. د ننګرهار عامې روغتیا مشر ډاکټر نجیب الله کاموال تېر ورځ د روغتون تر بنسټ ایښودو وروسته مشال راډیو ته وویل ټاکل شوی چې په شاوخوا یو نیم کال کې روغتون جوړ او پکې کار پیل شي. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د بهرنیو چارو یوه نوې تګلاره منظوره کړې چې پکې پر امریکا او ملګرو یې د نړیوال ثبات زیانمنولو او د روسیې مخې نیولو هڅو تور پورې شوی. پوتین وایي مسکو د حق لري چې د واشنگټن غیر دوستانه اقداماتو ته سخت غبرګون وښي. د بهرنیو چارو دا نظریه یا ډاکټرین تېره ورځ روسي حکومت خپور کړ. پکې په دوامداره توګه د غرب پر ضد سخته ژبه کارول شوې ده. په دوسیه کې کارول شوې ژبه تر ډیره په 2013 زیږیز کال کې د پوتین د بهرنیو چارو پخوانی تګلارې او په 2015 زیږیز کال کې د ملي امنیت ستراتیژۍ انځور دی. اوریدونکو، اوس هم وخت شوی د ونیزې خپرونې هارون باچا هنري ګړی. په نننۍ خپرونه کې په جلال آباد کې د پیژندل شوي هنرمند کمینګل سره خبرې شوې دي. کمینګل د پوکي سازونه لکه شپېلۍ وغیره دا غږی او له هنري کورنۍ څخه دی. په خپرونه کې د کورنۍ د هنر په اړه باندې هم له ده سره خبرې شوې دي. د هارون باچا هنري ګړی خپرونه د هرې پنجشنبې یا زیارت پر ورځ تاسو د کابل پر وخت پر 3:30 او د پېښور پر وخت پر 4:00 په ژوندۍ بڼه اوري. نن یې درته دا د په تکراري بڼه د دې لنډه بڼه در خبرو. نو راځئ چې له هنرمند کمینګل سره د هارون باچا او د اوریدونکو خبرې واورو او سندرې او موسیقي هم پکې له هغې څخه هم خوند واخلو.
د مشال رادیو په هارون باچا هنري غړې کې هم زما هارون باچا سلامونه ومنه. یوریدونکو، نن مو خبرونه ته له جلال آباد پیژندل شوی هنرمند کمینګل استاد ملما کړی دی. نو موږ له وی هنري کورنۍ سره چې غړوي پښتو موسیقۍ ته خدمتونه کړي اړه لري. کمینګل استاد خپل د پوکي سازونه لکه کلارنیټ او سکسفون وغیرہ غږوي او د سیمې د هنرمندانو د وی ټولنې مشري هم کوي. لو استاد سره د کورنۍ پر هنري کارونو خبرې کوو. د ټلیفون په لیک را سره دی. کمینګل استاد، خبرونه ته خراغلس درته وایم او ډیره مننه چې مشال رادیو ته مو وخت را کړ.
السلام علیکم. ورځ
وعلیکم السلام، ډیره مننه تاسو نه استاد چې موږ ته وخت راکو. که تاسو سوم دغلته مصروف ژوند کوي نو هغه یو وخت چې موږ په پېښور کې استاد لیدل قتل زر زر او بیا خو بس دی خو اروپا ته راغلی م تاسو بیا جلال آباد ته تللی، نو څومره وخت شو چې پېښور هم پریښی دی تاسو هم؟
تقریبا نهه کاله کېږي چې راغلی خپل کلي کور وطن ته.
تاسو دا مهال په جلال آباد ښار کې ژوند کوئ؟ ها
جلال آباد ښار کې بریږي، شامر خان په نایي دور په وایي دلته ژوند کوو.
هنری کارونه هم څنګه دي استاد؟ که د هنر په اړه ظاهره خبرې به کوو نو تاسو په خپله یا ستاسو اولادو کې یا په د کورنۍ نور غړي د هنر په برخه کې څنګه څنګه نن سبا کار کوي؟
نن سبا کې کارونه خو د افغانستان کې د حالاتو د وجې نه همدغه دي که نه، خو میسر نه یو خو صرف شاګردان دي زمونږ یا زما د ورونو به راځي درس و تعلیم و خپل هغه کوي. بس ووایو چې ډېر وخت کېږي چې د هنرمندانو کاروبار په افغانستان کې ښه نه وي او ژوند تېرۍ نور الله دې مل شي د ټولو.
دغه ولسی پروګرامونه د واده خدای غونډې محفلونه دغه ګڼې نن سبا تاسو وایئ چې کم شوي دي؟
او صاحب والله لږ کم شوي دي، زیاده څه دی چې دغه ننګرهار خوست نامو خدای ډېر غږ دی، کورونه او آبادیګانې ډېر شوي دي، لږ دغه د هنرمندانو پروګرامونه هم کم دي او هغه ساحې ته تګ و راتګ هم دسې لږ بعضې زړه ښه کوي بعضې ښه نه کوي او غیر د هغه نه تقریبا درې سوه پنځلس هنرمندان ما سره رجسټر دي په دغه کې اتحادیه کې او داسې یو سل کسه نور هم د بار واخلل تقریبا څلور سوه هنرمندان به راخلي دوی څومره واجلي په دې ننګرهار کښې چې دوی لاړ شي که نه، لکه وضع د امنیتي لیکونه ښه نه دی او د هنرمندانو ژوند هم والله باچا صاحب تا ته خو دغه نه شو کولی ډېر ښه نه دی د هنرمندانو ژوند.
او سید از تاسو دغه د اتحادیه په کارونو په دغه چارو هم خبرې کوو، خو استاد که تاسو را ته د خپل کورنۍ تاسو کورنۍ چون هنري کورنۍ ده د موسیقۍ کورنۍ ده، تاسو په مشرانو کې څوک هغه هغه اولنۍ کس څوک چې دغه موسیقۍ هنر یې پیل کړ او بیا پکې نوم وګټه او بیا دغه په پل باندې تاسو کشرانو هم پل کېښود او دغه کارونه هم شروع کړل، اولنۍ ستاسو مشر څوک چې دغه موسیقي شروع کړه؟
اول زما دوا ترونه و یا زما د پلار ورونه که نه، هغه ښایسته استاد نومېده چې خلې باجۍ غږو خلسندرغاړی م و چې اکثره هنرمندان لکه ډېر نامي نامي هنرمندان مشهور هنرمندان د ننګرهار ایوب استاد شو داسې نور نور دی ټول شاګردان و، یو تره مې تبله غږو لمبنګل دی نوم و چې هغه ډېر شاګردان روزلي چې زما پلار هم د هغه شاګرد دی، پلار مې ورونه مې لکه مینازول حاجي صاحب چمنګل همداسې ما نه یو کچری دی سنم ګل مې نوې ډېرې د تبلې د خصوصا د پښتو تبلې او کلاسیک الواره کښې دوی دفرسي درلوده او د ښه ښه خلکو شاګردان و او ډېر خلک د هغوی نه زده کړه کړې.
کمیګرو استاد تاسو په خپله دا وخت کم دغه کوئ کم ساز غږوئ زیات وخت کم ساز ته ورکوئ؟
زما خو اصلي مسلک چې دی کلارنټ او سکسفون دی، سورنام پکې غږو کله کله بانسری یا شپېلۍ پکې غږو، زما اصلي مسلک چې دی کلارنټ او سکسفون دی.
نو تاسو خو به وخت خو به خامخا خپل ریاضت خو به هره ورځ کوئ که نه هفته کې؟
دسې دی شاګردان راځي شکر دی الحمدلله، شاګردان مې ډېر روزلي دي په مزار شریف کې کابل او پېښور کښې مشته دی شاګردان مې جلال آباد کښې ریاسل کوونه کله کله زه ریاسل خو پروګرامونو ته یو کال کېږي چې ډېر تلی باچا کوي.
نو پروګرامونو ته پخپله نه غواړي چې لاړ شي که وینه؟ تاسو څنګه وختي خبره وکړه چې کم شوي هم دي پروګرامونه؟
والله کم شوي هم دي خو او زه خپله لږ بیمار شوی وم داسې د سینې تکلیف و، نو شاګردان ته درس ورکوم دلته راځي جلال آباد ته هم کله کله زه کابل ته لاړ شم هغوی مزار هم راځي پېښور کښې چې دی هغه زه پېښور ته ځم نسې لاس کې یو ځلي دوه ځلي چکر واهم پېښور ته ځم.
او دا که څوک وغواړي اوس خو دا چون دا ټیکنالوژي ډېر راغلې ده که نه، اوس خو د انټرنیټ دور دی کمین استاد، نه پوهېږم تاسو به انټرنیټ سره څومره بلدي؟
او که اوس سکایپ کښې مور ته درسونه ورکوم پېښور ته، بیا کله کله زنګ را ته ووایي چې هغه خپل سکسفون یا کلارنیټ یې اخېستي زه دلته د هغه لپټاپ لرم هغه کښې درس ورکوم ور ته.
او زمونږ د اورېدونکو کښې که څوک وغواړي چې یاره دی دغه زده کړي دغه د پوکي سازونه زده کړي کلارنټ یا سکسفون یا شپېلۍ، نو دا به څنګه طریقه وي؟ دا که څوک تاسو سره شاګرد کېږي نو د هغې څه هغه شرایط څه دي؟
او نور الگ موسیقی درس اور غور غرض موږ ټولنه جوړ کړی دلته اکثرا خلک دا تقاضا کوي چې موږ باید زده کړه وکړو موسیقي غره دا ضروري دی چې څنګه موسیقي خپل وغږی صرف چې پوهه چې ځان دې ولې هغه په نور ملکونو کې خو یو سنف لري او مکتب لري دا انډیا کې شو نور بار ملکونو کې په کابل کې شته دی لیسې موزیک ورته وایي هلته شته دی سازار شته دی اوس اکثر خلک ولا تقاضا کوي پاچا چې داسې وخت موږ سره نشته کنه چې موږ هغه کورس داسې پرمخ ونیسو او لږ کاروبار دنیا هم داسې د روزګار زموږ هم دلته تقاضا کوي چې باید دا کارونه پرمخ ونیسو خو صرف دولتي د خوا نه لږ زره د خپل حکومت نه مرسته غواړي دوی چې موږ سره مرسته وکړي یو سکسفول لندن کې چې څوک راوړي د هغه ځای د په ډېرو پیسو کېږي تقریبا یو لکه یو نیم لکه افغانۍ کېږي زموږ نه د هغه شاګرد درته ښه کوي یا وضع اقتصاد دې مخه نی نور زده کړه ورکوو ورته چې هر څوک کوي چې تقاضا وکړي خواهش وکړي ورته موږ ښودنه کوو
سید او د دې خبرونه کې به کومې ګلو استاد ما یو څو غزل هم را پیدا کړې دي په دې هله چې تاسو هم خوښ شي شروع به د شاولی استاد چې تاسو سره هم چون ډیر نږدې نه لیدلې کتلې دي ساز هم سره غوړلې دي او ما چې دا غسندري لټولې نو دا په دې رستیو کې فکر کوم کابل ته تللې او الته د ملي ټي وي سره په یو سټیج باندې غزل ویلې دي او سنم ګل چې تاسو کشر دي تاسو یادونه وکړه په خبرو کې نو سنم ګل سره تبلیغ غوړلې ده نو دغه د شاولی استاد په غږ به د غزل لدی به خوند واخلو تاسو خوښي I'm not afraid to die. شاولی استاد په غږ مو غزل اوریدو. هارون بچا هنری ګړای خبرونه دا اوریدونکو په مشال رادیو او د دې خبرونه د نننه زموږ د خبرونه ملمه مو کمین ګل استاد د جلال آباد نه دی یو نومیاله هنرمند دی کلارنټ غږی سکسفون غږی استاد دی شاګردان روزی په سیمه کې. استاد غزل دی خوښ شو
پختونخوا والا سندرغاړی التا من لسونه لکا پروګرامونه کوي خلک غواړي کنه غواړي.
صحیح شو ډیر مننه. بل اوریدونکو هم مخلو السلام علیکم.
بچا السلام علیکم بچا جی صاحب.
وعلیکم السلام. جوړ په خیر.
قربان ظفر الله زلان يم د پښینکلی سرخانزینا تا ته او ګران کامله استاد صاحب تاسو ټول انکارات سپیشل سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام زلان صاحب. مننه ټلیفون نه دی تاسو مهرباني وکئ بل خبرو کینو.
ګران استاد مې اوله دا پښتنه د چتاسو او تاسو کورنۍ غو د پښتو لپاره ډیر خدمت کړی دی. نو آیا تاسو ته حکومت یو واټ درکړی دی کنه درکړی؟ او دویمه مې دا پښتنه د چتاسو مکتوب مکتوب وایلې څومره سبق مې وایلې دی. ډیره مننه. دا حافظ.
ډیره مننه. خوشاله اوسې. نو دا د زلان سه پښتنه تباول راشو کمنګل استاد دی وای چې دغه څومره دا رسمي زده کړې د سکول او د مکتب ته تللی است کنه دا صرف هنري زده کړم کړی دی رسمی سبق سره
پورے تو افغانستان کے مکتب ماجر شو لارو کې خبر تا وو کاله یال تا وو اته کاله وو کاله انګلیش باندې پویږي او کمپیوټر او درس تعلیم نو ور باندې کړی دی. الحمدلله قران شریف هم وان ولي ته هم عین حیرت میږي نشد زنه او وړي کې انصاف نه میږي چې بري علي سره دې سره سکسون راځي.
ښه ډېر ښه ډېر ښه. او دغه بله چې زلان صاحب خبره یاد کړه چې تاسو خو جون مونږه قسم دې ته مخکې هم په خپلو خبرو کې ما اشاره وکړه چې تاسو کورنۍ خو ډېر اوږده موده پښتو موسیقۍ ته خدمت وکړو. تاسو چې کوم نمونه واغستل تاسو د مشرانو نه راواخلي تر اوسه پورې په دغه برخه کې لګیا کار کوي. نو د حکومت لخوا کوم ستاینه کوم ډاډګرنه شوې ده کوم اجازې مډالونه درکړل شوي؟
ما یو ګول مدل کوریا کې اخیستې ده. البته نوی فیسټیوال څلور کاله بعد کېده په ټول دنیا کې ټول هنرمندان راځي چې هغه کې نغمه منګل وزو زما ډېر ډله وټپله ده چې نغمې دې سره پاتې شي. زار ملکونه د ترکیه کې یو مډال اخیستې یو مې کوریا کې اخیستې او نور ستاینلیکونه ډېر لرم خپل د هېواد نه.
مون خدا سے فکر کہوں چیز افغان دولت چیز خو هنرمندان او غنی وخت په وخت نازوی او قدر کوي او دغلطه چې کوم خلک دي افغانان دي غیم په موسیقي په هنر مین خلک دي. نو مون خدا سي غوندي انګیرو
مون خپل ولس نه ډیر خوشاله زمونږ دا اوسنی حکومت چې دی لکه حضرت صاحب رحمت الله مجددین واخل تر اوسه تر اشرف غنی پورې زل سر تر اوسه د کوم کار نه دی. یو ګل زمان او صاحب د ځل اسرائیل او لک بیمارام دا خلک ونه زره لکه نه نازل شو د نو شاولی لا لا نه نازل او سره دی ماشنا صاحب نه نازل او سره دی یوه صاحب نه نازل ډیر نرمندان غمزده ته دې صرف هغه تن وړ شي بیا د مرګ په وخت کې د ګری کامرې سره د مکینو راشي
خبرو ډیر نستلی کو منز منز کې با څنګه چې مخکې تاسو ته ویل سندره با غزلونه به هم ورو تاسو یو بل کشر دی سیدا ګل مینا استاد دا غي غزل می هم پیدا کړی دی نو لدی به هم خوند واخلو.
جلد من ناراضی دل ورن لرم سنگ یار پیدا کڑما داس ہونا نہ زخمی شوه ده زړه زما زیګر زما وچی ته مرهم لای داسې پرهار نه لرم خلک را نه نفرت کوي نه پوهېږم دا ولې وچ محبت پکی دا داست سحر نلرم زړ لرم زمي لرم زاخر انسان ما سچی را نشوي دي
استاد دغه زمونږ یو اوریدونکو چې ټلیفون کړو هغه یو موضوع یاد کړ چې دغه د پیښور نه د پښتونخوا نه غنی دغه ته هنرمندان وخت په وخت درځي مخکې خو به فکر کوم ډیر درتل اوس په دغه پول باندې چې کوم د سفری اسناد او دغه شرایط او دغه سیزون لږ سخت شوي دي نو څه فکر کوي دغه تګ راتګ اوس ما غشان ډیر دک نه اغیزمن شوی دی کم شوی دی بچا
صاحب دا خبرې کوم چې څوک راځي هغه نه نه زمونږ دغه او چې د پولیس ورته وایي افسران کنه دا د تورخم بارډر کې چې دي تاسو خپل راغلي ډېر مازی ده هنرمندان خو دې خو نه چې دغه هغه خو د لږ مشکلات مونږ پیښیږي حتی پاسپورټونه سره راځي مونږ هم او کار دا دی چې هغوی مونږ خو ته راځي دا خو د هغوی خپل کور دی یا د هغه زما حجره کې چې ضرورت دی لازم الحمدلله داسې یو غرمه یا یو ترخه ما سره مسی بیا خپل پروګرامونه دا کې دی خو ته تر اوسه هیڅ پابندی نشته خو قانون هم هغه څنګه د حکومتونو دغه دی هغه د قانوني دغه کوي نو هغه پاسپورت دا شي نه هم څه فاطم غوړیا فاطم خو بیا هم زموږ پولیس والا یا څه کوم دغه دی مګ مراد کوي د فنکارانو سره
صحیح بس چارې خو کمیل استاد تاسو د یو هنرمند په حیث د جلال آباد یا د افغانستان کې چې کوم پښتني سیمې دي دغه موسیقي او بیا د پیښور موسیقي دغه ته داخل استاد او نور استادانو دی خو بیا راز حسین یاد کو رفیق شینواری یادیږي او دغه سن نور مشران نو ته د پولی اخوا او دی خو د موسیقي تاسو څنګه پرتل کوي کم خو ته زیات کار شوي دی او معیاري کار شوي دی خه کار شوي دی
بجا صاحب واقعیت خبره کوزه پښتونخوا خو ځای کې د غزل په اړه کې دا شی نه تدیر دغه ورکول یعنی احمد خان نے نیول شیخ شنواری سر مخبل کار کرے میں ناگل کار کرے گا شکر تو دیو گل کی چاہ مشران نہیں ملی گئی چاہ نہ سے ذکر سے دبارے پختون کو اس کو دوں گا اس کا مجھے کوتا تھا اندازہ لگی گی تقریبا افغانستان دے پاری پدیش سے اس مگر پاتش لگ رنگ افغانستان میں سے ہے تو کہ خبر تاثیر ہو کر رشتہ کے میں ذکر ہم کرے تھے تو خبر کے جمع ولا استاد غلام مصطفی خان نے دا پیغام دے خبر رسیدنی کہ وہ خصوصا دے گئے تا جرے زمون جو موسیقی کے نا ردمنی کے سفر سٹنا پر نور شین کے خصوصا نواوریاں کی کہ موسیقی کا دا رفیق سے دے خدمت کرے موسیقی تا خیال اللہ دی دا نور خلق اور دی خواہ تے ظاہر سے واجی سے چمن گل ناشنا سے دا شاولین اللہ دا خلق بہت سوکیر نے کی
او دا اوس چې کوم موسیقي کې استاد تاسو خو بده هم ظاهر دا اوري به لکه دغه ته په پیښور کې سټوډیو ګان جوړ شوی دی اوس خو لګه کمپیوټري موسیقي راغله ده کنه ټیکنالوژي نوی راغله ده بیا په کابل کې هم زه خبر شوم په دې رستاو کې ځنې ملګرو سټوډیو ګان جوړ کړی دی الته موسیقي ثبت کوي او بیا خبري نو دا د موسیقي اوسنی معیار نه تاسو د استاد په هیڅ څنګه ورته ګوري آیا خوشاله دی به مخکې رښتو کې په خطو کې مخته لاړ شي پښتو موسیقي
بچا سر موسیقی خود دیر آسان شوی دا سیدیگان و دا شهین هم دیر شوی دی پاره خاصه پاره په خاري کې څه کې یو لکه اوس نشته هغه وخت سره ډیر مهم وو لکه د شیر دایږي هغه ډیر مهم وو اوس څه خبره چې خدای زو غف ده بعض موږ هم خوخيږي
صحیح شو استاد او اوریدونکو ته به هم په اخري ځل یو نوبت ورکو ګور چې څوک پر سره خبرې وکړي السلام علیکم
انعام الله لکی مروت نجی
انعام الله سب سلام شه جوړې په خیره
الله موږ ډیر خوشحال لرو زه دې د ګران مرمره د پښتنه کوم مختصره غونډه یو پښتنه مې دې دادا چې د خپل فن او هنر سره کمیټمنت ایش کومې نصوره ضروری ده
صحیح
زما پښتنه دا کوم چې د استاد هغه قدر هغه عزت پاتاس او استادی چې کوم ډیوریشن یا پیریډ په کار د سره یو میدان ته وزي نو هغه خو اوس خلکو بالکل نظر انداز کړی ده بس یو دوه ورځې درې ورځې شاګردي وو کې بیا په خپله باندې استاد جوړ چې په دې باندې کدای نظر راکړي ډېره مننه
صحیح شو ډېره مننه تاسو دا خبرې واورېدې کمین استاد
دا اول سوال باندې پوه نه شوم دویم جواب یې په دې وایم چې هر سړی هنرمند جوړېدی نشي هنرمند زیږي هغه خپل هغه ویله کې اخیست شکر پدې وباسم چې موږ په حساب د فن موسیقي کې له څو کورنۍ دا دسترخوان موږ غوړولې مورګه هغه شاګرد دا هیڅ کې چې دغه دسترخوان ته غوړېدل زما په کور کې دا د استاد برکت دی زه قلاور کوي خو پیدا کول ضرور دي چې خپل کړې ورکو منډه وایي زه په دې ډېر خوشاله مو زما شاګردان نه رضاعت کې دی زما هر شاګرد دغه احترام کوي لکه خپل د مور فلار کې کې زما سره شاګردان چې وادینه کړي دا غره د نکاح فلارم دا غره کړي زم د نکاح فلارم
صحیح او د انعام الله صاحب بل پښتنه دا و چې یو هنرمند باید سمره ژمن وو سیږي سمره مینو کې خپل هنر سره خپل فن سره دا سمره ضروری ده
هر سړی چې فنکاري هر سړی چې کوم کار کوي چې نجات ترکاني او کینګري خپل کار سره مینه ونه لري هغه یو ځای ته نه رسیږي زما استاد خپل کلارنټ په خوب کې خو د سینې په سر وایي دغه کلارنټ دی دا سکسوفون دی چې زه نن سبا کې غلام مصطفی خان استاد او موږ خپل خپل موسیقي آلات سره خپل کار سره دغه مینه لرو چې نن سبا کې هارون باچا ور دي سره وخت سره خبرې کې زه افتخار کوم خپل په کار باندې
ویلکم پتا سو دیتا ژوندۍ اوسېږي استاد ډیر زیاته مننه کس په دغه کارونو کې تاسو ته بریا غواړم بیا هم ډیر زیاته مننه کمینګول استاد زموږ د دې خبرونه ملمو اوریدونکو د خبرونه د پای په شیبو کې د ایوب استاد دغه سندره بوورو ز هارون بچا درنه اجازه غواړم د خدای په امان او جنات ولا جناي وخماز جري وخماز جري سبق قدرت او جنات ولا جناي وخماز خبر بیا دا غستو دے وخما دیر خبر بیا دا غستو دے وخما دیر وخما زګر دے په مخوانې کندو په بیا راغلی بناي وخما زګر وخما زګر دے سر په ګندر دے او جنا کې مولا جنا چاربا پلاس کرا کو وخماز گر دے زبد خپل او ځان یې پتی کومه وخماز گر دے سر په ګذر دے او جنات ولت نه
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
19 پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
په لس نیمو بجو
جمهوریت
په پاوکم دو بجو
د ځوانانو حق
په تمنټه د پاسه دو بجو
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو